د مازیګر څلور بجې د تاسو سمخ لا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅو چې ټول شمول سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوړه کړي. د غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې لمی په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د ستر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لور موافقه وکړه چې افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګ یانګ په بلنه د هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان خوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان دا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. د ایران د املاکو ملکیتونو د ثبت ادارې ویاند وایي په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. صفدر کشاورز پرون شنبه په یوې خبري غونډه کې وویل شوی د دیارلس او یو اتیوم مریض کال د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8241 بهرني شرکتونه ثبت شوي چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 14 المریز کال کې راجستر شوي دي. د ویل د ثبت شوو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیې په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په اړه د هغې څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده چې د ایران د ټولې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه جوړوي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لوی ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1,000,000 و په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لری کړی شوي 3,999 بهرنیان شامل دي چې په سیاحتو ویزو عربستان ته تللي او د حج ویزې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,000 اتاویا نور زئی کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد نه درلودل. ایرانی رسنیو په یو راپور کې څرګنده کړی ده چې په 1402 کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوی دي چې د هغو له منځې 33 د افغانانو او له 2 نورو پرته یو د پاکستاني او یو بلې د بنگلاديش اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې د هغوی عمرونه له دا 1945 کلونو ترمنځ دي. د اعتماد رسپانی د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی نصاری له قول لیکي په دغه هیواد کې اکثر موندل شوی جسدونه په تهران پورې اړه لري. غلی نصاری د هم ویل چې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه له جملې څخه 43% نارینه او 43% ښځې دي. د اعتماد رسپانې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونه وړل کیږي چې په هیڅ صورت کې د پیژندلو امکان نه وي. او نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورم وروستي ورځ د 28 اروپایي هیوادونو وګړي د خپلو 240 استازو د ټاکلو لپاره رایې چوي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.5 میلیون د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به د شپې په 11 بجو بند شي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالند او سلواکیا په رای اچونې پای ته رسیدلې دي. تاسو خبرونه واوریدل لوړندره سره د ماتلې واوریدل شي. چین او پاکستان طالبان یو ځل بیا هڅه ولیدي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. پاکستان بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاوره دی د دې هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو دا چې د طالبانو ځواب دغه دوه غوښتنه ته څه دی په راپور کې درته وایي. په پاکستان کې به د افغان کډوالو هغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستنه شوي د دوی وضعیت به هم در سره شریک کړو. وړاندې به د دې کډوالو نورې ستونزې هم در سره شریکې کړو. د هغو سوداګرو د کارخانو د خاوندانو شکایتونه به هم در سره شریک کړو چې وایي په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالعه مې مشتمل سیال غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړي. یادو هیوادونو په یوې کړي لمه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمه چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان د نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګټه هڅې وکړي. دوړو هیوادونو په یو ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون پاته مخبره شوی، له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډون سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځېنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دوړو لوریو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دوړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د دې غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وګړي د هو بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامسته کړي لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډون حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادعا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم درې کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ د بیرته رسنیدونکو کډوالو په اړه په خپل ایکس پاڼو خبرې کړې دي، په دې شمیرو کې له 10,000 زیات کډوال له ایران او له 4,000 زیات له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي. په دې راپور کې به د هغو افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي ستونزې واورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپل ایکس پاڼه له ایران او پاکستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بیلابیلې شمیرې خبرې کړي، چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوي دي. د یادو شمیرو له مخې 12,211 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد یې درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نه ښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم تی بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ ژوند د ډېر خو دلته موږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کوچنیان مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لاس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شته زما خپل اراده زما مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړ شم، یو واده کاروبار به وکړم نو بچی خو غواړي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د ایستلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بیکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته وړاندې به د غزي جګړې ته هم ورشو، خوز به کندهار ته ورشو او د خلکو هغه ستونزې به واورو چې د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په خبره باندې د تیلو دومره کیفیت ټیټ دی چې د دوی وسایط خراب کړي او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسی کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار موټر سایکل وګوره، موټر سایکل ساس ته پاتې کې خامخا درې اگر اگر زوای چیل خراب چیل موټران دا غیس مستریان ته شل چر ولاړي خاص دا چیل د خاطر نو د ازمشتز وطنوال د تجارتان دغه دایسه و دغه کې د ازمشتز د کندار چیل سره برابر کې دا خلک د مشکل دغه وس حالات هم دایسه الله تیاری ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوندو سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو د مجازات کړی.
مانو محمد ظریف دی. پندارانو توارسه ارزان تیل راوړی موټر یا موټرسایکل د چورواچه موټرسایکل چې د نیمې لارې بوزه پر نیمې لار خرابې ټوله د چیلو سم موټر خرابې موټرسایکل دورز لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خدا غا د چیل د لاسې د دولت سمدا غشتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ترزان شي راوړي دلته موټران ټول خرابوي مرسکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زمانم سلیکولاري د دولت څخه مدا خو هیڅ وروره چې د چیل کیفیت سم کې انو د چیل ډیر خراب ستچه د موټرانو یا د مرسکلانو د وکمو د خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او مرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زمانو سید محمد دی. د مرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د تیلو د مال خراب چې دغه ډیر د تیلو د مال خلاف را روان دي ګرځي تیل خراب چې سم تیل چندان نه نسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرځي تیل خراب چې موږ دنجره وړي چې خراب دی ما خپل خرڅوله د خراب چا سره سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوې کوي چې وګورم مرسکل اخلاص کې والونه خراب کې والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنه پښکې مکمل چل زیات خراب کې.
زمانم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینش دا وروایي چې دوه قدمونه بیا مو ټانکی را تا کو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر راوړو.
هڅه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خو د دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په دې ترانګه کې د اسرایلو پر بریتونو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپل جنایتونه یو بل جنایت ور اضافه کړی دی. د غزې د روغتیا وزارت په چې حماس پورې تړلې دي وایي چې په بخښنه سره د غزې د روغتیا وزارت په حماس ټلې پورې تړاو لري چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي سازمان بولی اسرائیل وای چې دغه عملیاتو په ترڅ کې خپل څو تنه يرغمل خوشی کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لشتر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 498 نور ټپیان دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرایل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لشتر لږه 40 اتیا فلسطینیان وژل شوی او 40 اتیا زره 440 نیوی نور ټپیان شوی دي. له بل خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د يرغملو د خوشی کولو لپاره د اسرایل او عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. دغه هیواد د بهرنوی چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې يرغمل شو یو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته او څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بند وروسته وموندل شول. د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملکیا تر سره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خړای چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوزو اندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوب لو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وشل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګې څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نورو استازو له دوی سره تماسونه نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدی چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو پانګونو لپاره زمينه برابر ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخونو خوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دی وايي د بانکي خدماتو لارې د پیسو په لیک کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې دوی سره لاسو ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاته هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمينه برابره ده، او له کورنۍ او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مونږه د امسامل کونه خام مواد اخلو د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم بازي اقتصادي مشکلات لري، بازي ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامي، او بازي صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغه به کیفیت خنه دي ارزانه خرڅي مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پوکا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو خونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوره وړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ د کرایې پوره وړم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د خونځوي دروازې د نجونو پر مخ تړلې. کوم پنګوال واړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له خونځي بې برخې شي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پنګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکه موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلارې جوړ شي، حمایوي پلان او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزی وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلار نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړی ده.
د لویو بهرنیو پانګونو په وړاندې ځینې خنډونه شته. هغه قراردادونه چې کیږي باید حقوقي خنډونه ونه لري او باید د ملګرو ملتونو په اقتصادي څانګه کې ثبت شي. خو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت له دوو کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو نیم کال په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډ بنسټونه لکه IMF، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نور بانکونه دې برخه کې همکاري نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغان پانګوالو له افغانستانه بهر په تیره بیا ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. که څه هم د دغو پانګونو په اړه کره ارقام نشته، خو د ایران د املاکو او اسنادو د ثبت ادارې د تیرې سېشنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو بهرنیو شرکتونو نیمایي برخه د افغانانو دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشتوی کی زمینه راته برابره کی. و من الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما پیغام و نور پور چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلی رحمی نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابند کې څه ناڅه بی انتفاقي شته. او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او پر تنخوا وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې د ملکونو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي. که څه هم مپلیستیاوې دي، بیکاری دي، ځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي. خو د راغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اوس ازادي رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو او پنځه ویشت مترو. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په انسټاګرام کې هم در سره فالو کړئ. هلته مطالب او راپورونه ولولئ. کولای شئ زموږ واتس اپ چینلونو کې خبرونه هم واوري او همدارنګه ویل ولي او تل خپل پیغامونه هم راته پریښودلای شي. د دې ترڅنګ د ازادي رادیو ویب پاڼې ته چې پته یې azadiradio.com ده، هلته هم ورتللی شئ، زموږ لایف خبرونه اوریدلی شئ او همدارنګه مطالب مو هم لوستلی شئ. دوی منی مې کې درته ومه.